اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس تاسو موږ اوریدل شئ. زه بشیر ګواک ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. تاسو کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګڼ رپورټونه واورئ او اونیز خبرونه هم درته لرو. خو لومړی د دې خبرو په پنجاب کې پولیسو د تحریک انصاف ګڼ هغه غړي نیولې دي چې د فروری د اتمې انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد یې مظاهرې کولې. ملي جمهوري غورځنګ د خپل مشر محسن داوړ د زخمي کېدو او د دریو ملګرو د وژل کېدو پر ضد د مظاهرو په دوام یو ځل بیا د لوی لارو تړلو ګواښ کړی دی او په غزه کې لا هم جګړه روانه ده. په داسې حال کې چې نړیوالو د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیس لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چنو نیول غندلی او پر حکومت غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د آئین لمخې هر کس د مظاهره حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانې ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ په 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، ملتان، فیصل آباد او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي لاهور نیولې دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرین د عامه نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف لخوا د فروری په عامو انتخاباتو کې د درغلیو لګول شوي تورونه ردوي او وایي ټاکنې شفافې شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ یا ان ډی ایم یو ځل بیا د خپلو دریو وژل شوو غړو لپاره د انصاف او د فروری د 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خبر پختونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې لزایي انتظامی سره یې و جرګه وکړله او بیا به ورسره نن مذاکرات کوي. د هغه په وینا کې چیرته یې غوښتنې ونه منل شوې نو لارې به وتړي.
مونږ لیست ورکړی دی دوی ته چې په کومو کومو پنسټیشنو کې درغلی شوی دی. سیول اډمنسټریشن یو وفد کې راغلو. دوی یوه ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړئ، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رایې چاته پټولو ته داسې نه ورکوو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کاوه. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 کسان ژوبل شوي وو. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي ټاکنې شفافې شوي دي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزان شیانو ورکولو لپاره د 12 روپیو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 10 په یو بیان کې ویل چې په دې پیسو به د ملک په بیلابیلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښول کیږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستل شي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تیر ورځ 8500 غریبو کورنیو سره د مرستو لپاره هر یوې ته د 10000 روپیو ورکولو اعلان کړی و. په افغانستان، سعودي عرب او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په پاکستان کې به نن سرکاري کمیټې د میاشت کتلو لپاره کښېني. په غزه کې د مارچ په 10 د روژې تر پیلېدو مخکې هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې د فلسطین دغه محاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربند هیڅ درک نه لګي. دا جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اکتوبر په 10 د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرۍ اعلان شوې ډلې حماس پر اسرائیلو برید وکړ. د حماس په دغه حمله کې نږدې 1200 اسرائیلیان وژل شول او 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلو یې په جواب کې پر غزه حمله وکړې چې د هغوی په وینا حماس ډله پکې مرکزونه لري. د حماس تر ادارې لاندې په غزه کې روغتیا وزارت وایي چې نږدې 1.5 زره فلسطینیان تر اوسه په دغه جګړه کې وژل شوي دي. د جرمنی چانسلر اولف شولز پرون په یو ویډیو بیان کې غوښتنه کړې ده چې په غزه کې د روژې میاشتې په راتلو سره دوامداره اوربند وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدل شي. موږ به تاسو ته څنګه ویل په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د تحریک انصاف لخوا چې پرون کوم ځای شوی دغه په محل پولیسو په مختلفو ځایونو کې د دې ګوند ګڼ غړي نیولې دي. تحریک انصاف وایي چې د فروری په اتم شو انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د دوی مخه نیول شوې ده، خو د انتخاباتو کمیشن دا نه مني او وایي چې انتخابات شفاف شوې دي. له همدې امله دوی وخت په وخت مظاهره کوي. پرون هم په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کړې دي او دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر جمیل له لاهور د ټلیفون په کرښه دی. طاهر، ستړی مشی او که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي چې پرون څه وشو.
جی ڈی رمن جی بالکل سنگ چیتا سویل پاکستان تحریک انصاف د فروری په اتم د عام انتخاباتو کې مبینہ داندلی پر زد یا درغلو پر زد پورا حیواد کې احتجاج بلنا کړی و او د ملک حیواد نور برخو سرا سرا د پنجاب او د پنجاب مرکز لاہور کې دا احتجاج وشو. لاہور کې په جی پی او مالوټ سیمه کې دا احتجاج او دا احتجاج چې غلط پی ٹی آئی غړي تر راورسېدل، کارکنان راورسېدل، خو په دوی پولیس دوی باندې کریک ڈاؤن وکړ، په دوی چاپا والا هو، دوی یو شمېر کسان دوی هغه ځای نه ونیول. دا کوم مهم کم کسان دي نو هغوی کې د پاکستان تحریک انصاف هغه د پنجاب اسمبلی غړي یا ایم پی اے حافظ پرت عباس ونیو او دې سره سره هلته نور کم کسان نه ټول شیو هغه هم ونیول. دوی باندې ایف آئی آر هم ورکړی د لاهور انارکلی تانا کې دوی ایف آئی آر ورکړی. حافظ فرت عباس او زنانا او د خزو شمول اته دیر کسان چې دا دی اف آئی آر کې نامزد شي دي. دغه سره سره نور سیمونه چکم کسان جی پی او چوک یا مالوټ ته دغه احتجاج کې شمولیت د پاره یا شاملېدو د پاره راتلل، نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے سردار لطیف کھوسا هغه هم راته هغه ملته ونیو. دغه سره سره سلمان اکرم راجا چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم دی او دوی وکیل هم دی عمران خان کیسونو کې هغه هم نیولې. نو پرون دا حالات تحریک انصاف کسان مختلف سیمونه نیولی دی ایف آئی آر هم درج شوی او نن به کچرای کی پیش کړي او د تحریک انصاف کوم وکیلان دی هغه ابو شد من خبر او شاوی داویل من به ضمانت دوباره ته ورزو او د دې کسانو به ضمانت اپلای کوو. جی
طاهر، دوی دا وایي چې دانلی شوی دا حکومت یا انتخاباتو کمیشن دا نه مني. د پارلمان کې څه صورت حال دی؟ اغل تام دوی احتجاج کړي او تیزی تیزی خبرې کړي دي. تاسو څه ښکاری چې اوس دا حالات کمی خواته روان دي؟
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف خو دا تور لگئی چې دوی سره داندلی چوي او نه صرف پنجاب ملک خو باوجود دی چې پنجاب سمیت د ملک نور برخو کې دوی سره داندلی چوي دا او وس چې کوم موږ مخصوص نشستونو یا هغه څوکو خبر وکړو هغه وس ډیر لانجه دا او اسمبلی کې د هغه ډیر شور او غوغا کیږي چې پنجاب اسمبلی خبر وکړو د قومي اسمبلی خبر وکړو ارځ کې دغه حالات دي. او پاکستان تحریک انصاف وس یو حکمت عملی کاری چې حکومت منه یا الیکشن کمیشن باندې موږ زیات نه زیات پریشر واچو دباو کرا ولو په احتجاج بلارا. خو دې احتجاج هم پنجاب کې موږ خبر کو پختونخوا کې خود دې حکومت دې الته دوی احتجاج کوي وزیر اعلی په مشرۍ کې پرون احتجاج وشو. خود پنجاب کې موږ خبر کو پنجاب کې دوی مخالف کم جماعت دې پاکستان مسلم لیگ نون ظاهر دې دوی حکومت دې او وی دوی احتجاج تبیخی نه پری دي. او پرون چې کم دوی احتجاج مکو نو هغه کې تاسو نن ایف آئی آر سره کاغذ تاسو متن خبرو کوم نو هغه ایف آئی آر کې د دهشتګردۍ تورنم په لګیدلی او دغه تورم په لګیلې چې کار سرکار کی مداخلت شوی دی او پولیس والیم والی او د هوائي ډزم شوی نو دغه الزامونه هم په لګولي. یعنی کې ډېر دوی منه هغه سختی د لاهور کې او ډېر د دباو دې په او لاهور او پنجاب کو ساته بم خبرو دغه د دوی احتجاج کوم حکمت عملی دا هغه مو صبر موږ د کامیاب نخکاری. جی
صحیح ساسو ډېر مننه طاهر جمیل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پنجاب کې مو د تحریک انصاف د مظاهرو په اړه واوریدل چې اغل ته تحریک انصاف مظاهره وکړلې او پولیسو په ګڼ شمېر کې دوی ونیول. تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ په پېښور کې هم د مارچ په لسمه مظاهره وکړي. احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری په اتمه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې وګټلې، خو په وفاق کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي اکثریت راغلی دی. بلخوا د پېښور په مظاهره کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ادعا وکړه چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې د دوی مخه نیول شوې نو ځکه باید یو کمیشن د دې ټاکنو پلټنې وکړي. د انتخاباتو کمیشن دریز لري چې ټاکنې شفافې وي او د هیڅ ګوند سره زیاتې نه ده شوې. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د پنځه سلوختم پارم مطابق چې زمونږ کوم خلکو ګټلی ده نو د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم مینډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس مینډیټ دی واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پېښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل برداری تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټیو نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت یا اکایی د ټولو صوبو د صدر مملکت نو په دې ځینو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د دوی کوم مزاحمتي تحریک دی نو که فرض کا وفاق وغواړي نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجه نه د دوی د رویې د وجه نه. خو زما نه دی خیال چې وفاق به یو داسې ګام پورته کوي چې هغه د صوبایت طرف ته لاړ شي یا هغه د ملک یا دغه تقسیم طرف ته لاړ شي ځکه چې د مخکې نه هم ډېر زیات حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د نهم مې وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی را مخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
سلور وانو صوبو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف سره صرف یو ځای د خپل جلسي جلوسونو لپاره پاتې دی او هغه د خیبر پښتونخوا. په خیبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کوي بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. د دې وجنا منګو ګورو نو علي امین ګنڈاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پاټۍ د پارا نصر غونډه کوي بلکې د غونډو زینو ته باقاعده توګه په خپل لړلو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سرویسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امین ګنڈاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیارولي لخوا په خپور شوی بیان کې د مارچ د 10 نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکه شوې دي. د اختیارولي لخوا په خپور شوی دغه بیان کې نوموړي ویلي دي چې د هغوی په اند په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي او د پاکستان پوز هم ویلي دي چې د انتخابي عمل سره د هغوی هیڅ تعلق نه و او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا واتس اپ دلاره موږ سره ملګری شئ او د مشال ریډیو مختلفو خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لویو لارو د تړلو ګواښ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون تر جرګې وروسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 10مه په میرامشاه کې په ډزو کې د ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړل او 3 وژل. د دې ګوند په وینا دوی د داوړ د انتخاباتي نتیجو د زړیدو پر ضد احتجاج کوي چې ډزې پرې وشو. انډیا مې دا کوي چې ځینې تنظیمي ورسره په ټاکنو کې د درغلیو او د ډزو د پیښې د پلټنو وعده کړې وي خو پوره کړې نه دي. د پاکستان پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو کمیشن تر دې مخکې ویلي وو چې ټاکنې په شفاف ډول شوې دي. عمر وزیري نور تفصیل دته وایي.
ملي جمهوری غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشران او ځوانانو د مارچ په 10مه میرامشاه کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړي هغه دې پوره کړي او د فروری 10مه په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته د انصاف ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې د انتظامیه چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ پرون د مارچ په 10مه بیا ناسته وشوه. د ځلې انتظامیه چارواکو یوه ورځ وخت وغوښت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټې سره بیا خبرې کړي. ان ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری 10مه نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران برا غواړي په کومو پولینګ سټېشنو چې درغلي شوي د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي. خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نوی موندلې مزاحمت کړي.
حکومت پېښه کوي چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وارېده. مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو. مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټېشنو کې درغلې شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد چې راغلو دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کول لکه څنګه چې د ریاست خیال دی چې تر څو دا عملي شوی نه وي زمونږ د احتجاجونه او دا قانوني جدوجهد کملاره چې مونږ سره دا په دې باندې به مزل تر اخیر روان وي.
دا وړ د فروری په 10مه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ور کړي. غورځنګ وای چې ډزې د چاوڼې ګټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د فروری په 10مه ځلې انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړي. احتجاج کوونکي وای چې میرامشاه چاوڼې تتلون کې سړک بیا تړي او د غلطا محمد خیل ماین فیکټری ته غزیدل انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي. کای غوښتنه پوره نشوي. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د 10مه فروری ډزو مقدمه جوړه کړي خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوری غورځنګ ون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړي چې د قومي اسمبلی وا او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په محل دا غه د حلقې د رایو په سو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو. د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوي. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه خبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفار ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوټیوب د لارې تاسو بلابلې ویډیوګانې خبريږي. په دې کې مختلف ویډیوګانې تفریح هم پکې وي او خبري هم پکې وي. نو هله ده چې یوټیوب ته سر ورخاره کړئ، د مشال ریډیو چینل د سره فالو کړئ، سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم ویډیوګانې شریک کړئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. ډیرو کسانو مخکې په سلام پښتونخوا کې په دې مسله باندې خبرې وکړې، موږ په رپورټ هم لرو. د خیبر پښتونخوا خلک په روژه کې له ګرانۍ شکایت لري. په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې په راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه یې لوړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله یې په بازار کې ضرورت زیات شي په لوړه بیه یې خرڅوي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین علي ګنډاپور تېر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
تا هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوی دي. د سوبې ولسوالۍ اکثره هیوادونو کې روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي، ولې دلته یو پدوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نزار علی وای
روجی کې یو شی استعمال ګډیریا نو شیشتا کې نو کم شي نو غره نو خيږي بس روجی راشي نو بیا روبا سي نو بس خامغه رټونه بیا اوچتي. دا موږ مسلمانان یو کنه ځکه په یورپ ملګونه کې چې شنو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گی چلو جرا چینو لوٹ مار میاش لوٹ مار میاش تھا نا جتنا مسلمان لوٹ کیا اللہ عبادت مردانا جتنا مسلمان پسٹ کی ہوئے. ٹماٹر ہم سے کم دے پاپولو سے کم دے 60 روپے 70 روپے کلو، انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز سے کم دے 100 120 روپے 200 روپے کلو دریم سو تھوڑا سے.
دا چرسدی دکاندار جات خان وائی چی وڑو دکاندار چھپا کم نرخ تو کی ملوشی ہوما کا سارا دوی بیا خرڅ کوي نه چدی په خپل خوخه بیل لړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروړو د هولسیلر نه یلا کاند وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 300 500 روپیا کاټن دی. دا هولسیلر نه دا پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړ کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه چې اوس پکې چې کم دي 300 روپیا کاټن دی اتي کی دا ولې زیاتی. نو حکومت وخت لدا په کار نشي هغه هولسیلر چې شمار یو څو کسان دي هغه د باقاعده د هول سیل نرخنامو لګي هغه په خپل دوکانونو کې د پرچون نرخنامې وزن لیکلي دا فارمیلټي پوره کولی چې د قانون نزان بچي او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي. دا کان چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان نه تاسو په کار دي چې دا ټرک تار وړي دي او دا بولی شوی دا په سونه باندې شوی په سونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلک د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیره اندوزه شروع کړي کم لوجه چې کم او نرخونه سی واشی
دای روزو نه لګ مخ کې مالډه جوان په 2600 2700 2500 1300 به واره کولا اوس موږ 1300 خرڅو نه 2800 دال تکې دا سب 500 په کرے راځي او 2800 روپو دره رسی نو 1300 واره نه کینو لړ به ګران خرڅي دغه دا شابر خوري دان نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جو نو زبر په 2200 2300 بو اوس 2800 دی موږ ته بګه سپاد کیږي نه ولټه دا کیږي دا سې جا خټکی دی نو سپوره په 150 روپے کیلو وا اوس به 200 خرڅو دیوان سٹور کیږي کین ون سٹور کیږي دا پدغه وجه باندې ګرانش.
بل خواتا د پاکستان وزیر اعظم میا شہباز شریف ته روزه لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و ارب روپو پیکج اعلان کړ دی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزانه بیه په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي. دا ډول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د بیوزله کورنو لپاره روزه میاشت کې لس لک روپۍ اعلان کړ دی او ټول صوبې کې ضلعي افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد دغه نرخونو کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. همدا اوس تاسو کولی شئ چې له دغه ایپ موبایل ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دا وړیا یا فری ایپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچه یې نه راځي. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د 2018 کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو په کابل کې په زور حکومت ونیو، نو په لسګونه زره افغانان له افغانستانه ووتل. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی. ځینې کډه شوي افغانان د خپل ژوند د خوندي کولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په نیت ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په پاکستان کې هم داسې په زرګونو کورنۍ شته چې ځینې یې وایي ماشومان یې زده کړې نشي کولی. د زده کړو د نه کولو وجه د قانوني اسنادو نه درلودل او د کډوالو لپاره د ځانګړو مرستو نشتون ښول شوی دی. په دې اړه د عبیده سپوږمۍ رپورټ اورو.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې، اوس پاکستان کې د زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات تر مشکلات هم دی.
موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مې له ښوونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او ښوونځي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلي او مایوسه شوي.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغان کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېره زیاته مې زغري چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې 40% افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي.
40% فامیلونه د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنۍ او ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، گاونډي او هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي.
اوریدونکو د ابیداس پوګمې رپورت تاسو واورید چې د افغان کډوالو د مشمن په اړه په پاکستان کې د دوی زده کړې خراب شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم اونیز خبرونه د مشال ریډیو مرکه اورو. دا ځل د مرکه د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې د مشر ډاکټر زاهد انور سره شوې ده. زموږ همکار ګلایازي کوربه ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال لودرونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی لخولین او د هغوی مبارزه چې کومه کړې ده په کومه څنګه کې، نو په هغه اړه مانی هغوی را سره خپل خاطرې هم شریکوي. نن سره په خیبر پختونخوا کې د پېښور پوهنتون کې د سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس د سانګي مشر ډاکټر زاهد انور صاحب ملمدې. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه عزت منشي.
ډاکټر صاحب کلګ زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې تاسو په پختونخوا کې کمې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
تاسو ډېر مننه. زه بنیادی تور زما زاهد انور نوم دی او زه په پختونخوا کې خیبر پختونخوا کې د ثوابه سیمې سره تعلق لرم. ابتدایي تعلیم مې هم په ثوابه کې حاصل کړی دی او بیا د هغې نه پس مې لکه د کالج تعلیم په مردان کالج کې سبق ویلی دی او بیا پېښور پوهنتون ته راغلی یم، باقي سبق مې د دې ځای نه ویلی دی. نو ابتدایي تعلیم مې ثوابه کې کړی دی.
نو ډاکټر صاحب څنګه لکه لومړنۍ زده کړې بیا تاسو لوړې زده کړې هم تاسو کړې دي په عمدي پولیټیکل ساينس یعنی د سیاستو کې، نو که په هغه اړه راته ووایي؟
او بالکل، بیا دا غینه پس لکه د پی ایچ ڈی ما کړی، د پی ایچ ڈی نه بعد مې په انټرنیشنل ریلیشنز کې د اوپسالا یونیورسيټي سویډن نه سبق ویل دی، د سنټرل یورپین یونیورسيټي هنګری نه مې په میډیشن او لا کې ډیپلوما کړی دا، او دا غینه علاوه مې د کولمبیا یونیورسيټي نیویارک نه پوسټ ډاکټوریټ کړی دی، د هریمان انسټیټیوټ نه، او د دین علاوه مې د چاینا انسټیټیوټ اف انټرنیشنل سټډیز بیجینګ نه پوسټ ډاک کړی دی. نو دغه مې سبق ویلی دی، او د دین علاوه په شینجیانګ کې مې سلور پنځه میاشتې هم پاتې شوم ریسرچ کړی دی، او چاینی ژبه مې د زده کړې ده بیسک. نو دغه مې او د دین علاوه د پېښور یونیورسيټي نه ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی، ایم اے هیسټري کړی ده، ایم اے انګلیش کړی ده، ایم اے فلسفي کړی ده، او LLB کړی ده.
ډاکټر صاحب لکه دا دومره زده کړو فهرست تاسو ډیر ژور نظر لرئ، دا شوکو خپل نه او کنه لکور کمنګ وګورو د پښتنو په ټولنه کې اکثر مېندې پلرونه غواړي چې خپل زوینه ډاکټر جوړ کړي یا انجینیر جوړ کړي، دا دوی شوکي. نو تاسو هم داسې هغه وای کنه تاسو د خپل غمانی خپل شوکم مخکې بوتلو؟
زمونږ کورنۍ چې د نړیوالک تعلیم کې د مخکې نه تعلیم هغه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زما تر لکه هغه په ریلوي کې جاب لسمې کړی او بیا LLB کړی و. زما والد صاحب هم وکیل و، نو زمونږ تعلیم لکه د تعلیم سره زمونږ لکه د وخت نه یو هغه شته. بیا زه ګولایاس صاحب زمونږ زه ایجوکیشن تر عالم ایز اے لیکچرر اینڈ پولیټیکل ساینس می سٹارټ واغست د کال 1989 کې د نو چیرې التن لیکچرر هم، نو چونکی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ما نو بس دغه کې ما هول را تم جوړو، نو ما دغه طرف ته خپل کوالیفیکیشن می امپروو کړو.
نو تاسو خپل شوق نه دا فیل خوښ کړیو؟
زما خپل شوق او دار چې د دې حواله سره یو خدای چې د جون پاغه کې لکه د یونیورسيټي ته چې زر عالم نو یونیورسيټي کې چې ما خپل ټیچرز او استادان کتل، نو هغه نم ما ته ډیر زیات لکه هغه انسپایریشن چې ستوي لکه خو استادان ملو شنو هغه د انسان د سټوډنټ د شخصیت جوړولو کې دا هغه رول ماډل کې ډیره هم کردار ادا کړي، نو زما ته دغه شان خو استادان ملو شو، زما دغه یو خوش قسمتي و.
ډاکټر صاحب مجبوری تو گمانی وګوري د پولیټیکل ساينس داس یو زمنګ د اوریدونکو هم اوري او بیا ځد کوونکو هم دی او بیا په ځنګړې توګه په قبایلی ضلعو کې، نو که د دې اهمیت او ارزښت دا څومره دی که دا لږ تاسو بیان کړئ؟ تاسو خپل هم اوس دا غسانګي مشرۍ په غاړه ده، دا څومره غدي زکه چې موږ ګورو اکثر سوشل ساينسز ته خلګو دا یو خوش مضمون نه دی.
دا ګولیا سر تاسو ډیره خبر وکړه، لکه کو پولیټیکل ساينس یا سیاست ته موږ ګورو، سیاست لکه د عام معاشره کې کستا سو ګورو، لکه دا چې من پیغونتي نقطه نظر ولا لکه ورکی هو، هلکه دا څنګه رقم موږ ګورو نو د انسانانو معاشره چې کمی نو هغه خو ورال موږ غي ته معاشره وایي، د انسان چې یو ځای وشو خو کدغه لکه ارګنایز نو هغه ته موږ بیا پول سټیټ وایي، لکه پولیټیکلی ارګنایز معاشره ته موږ ریاست وایو، او پولیټیکل سیس بنیادی طور سره نو دې ته ګوري چې ریاست څنګه جوړیږي، ریاست څنګه بیا هغه سروایول کی، او بیا ته ریاست چیرې روانې دو سه وجوهاتي، حکومت څه ته وي، حکومت څنګه جوړیږي، حکومت څنګه ډنکیږي، نو دغه قسم دی حواله سره لکه دا داسې یو دلچسپ پونته هغه چې لکه موږ وګورو نو لکه پولیټیکل پاور چې کم دی دا خو ډېر ډېر هم د انساني معاشره کې دا ډېر اهم رول ادا کوي، نو په دې وجه چې ما دې توکتل نو ما دا لکه دا مضمون مې خوښ شي چې یاره دا مضمون خو طاقت سره اختیار سره پاور سره اتارټی سره ډیل کوي، نو دا لکه دا د دې د خوي نو دغه حواله سره چې زب زل کده چې مې خپل کوشش کوم اسسټنٹ پروفیسر اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر شوم بیا ټینیورډ پروفیسر شوم بیا ډین شوم بیا از ا پرو واس چانسلر شوم د یونیورسيټي نو خپل پاک دغه لحاظ سره ډیر یو طرف ته زما کوالیفیکیشن امپروو شوی دی، نو بل طرف ته ایڈمنسٹریټیو پوزیشنز کوم سینیئر لیول ته رسیدلې مودا د خدای پاک فضل او د مشرانو او دعاګانې او د استادانو هغه زکړه و چې دغه په وجه باندې ماته دا یو مکمل او شوی.
ډاکټر صاحب موږ اکثر د خپل مشرانو او د غنه دایو پښتنه هم کو، اکثر راته دا وایي چې دا یو ګرانه پښتنه ده چې تاسو دومره لیک لوست کړي دی کوي، نو کوم یو داسې کتاب چې تاسو زلته پریوته یو تاسو خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم هغه کوي خپل کشرانو ته هم تجویز کوي چیرې دا کتاب لوستل چې دی هغه ډیر مهم دی؟
نو دې له ها سره خو لکه مختلف کتابونه د سیاست حواله سره ډیر کتابونه دي، خو کچره دغه له ها سره وګورو لکه کتا سو وګورئ نو یورپ کې په پولیټیکل سنس ډیر کار شوه دی، په امریکا کې په ډیر کار شوه دی، مارګن ته پالیټکس امنګ نیشن لکه د کولډ وار لکه هغه ته لکه ډیر زیات او مهم کتاب دی سیاست حواله سره، خو بنیادی تو چې لکه دې ته ګورم نو لکه مسلم فلسفي چې مونږ هم وګورو نو هغه کې لکه انسپایریشن کچره تاسو کدا کانټ هغه تا وګورئ نو هغه انسپایر شوه دا 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 ریپرزنټیټیو ګورنمنٹ دا کانسپټ کتا سو ګورئ دا بنیادی تور سره مونږه مسلم سکالرز وی چې دا د قران نه انسپایر شوه دی، نو دی حواله سره اولنې انسپایریشن خو ماته د قران نه ملو شوه دی، باقی لکه ماډرن جب ماډرن دور کې کوم وګورو نو په امریکا کې په کار شوه دی، په یورپ کې به کار شوه دی، لکه ویسټرن فلسفي دی له سره لکه چې هغه د بټن رسل کتا سو ګورئ نو داغه فلسفی هم ډیره لکه مهمه ده، ویو سره بیلیف سره تاسو اختلاف کولی شئ، خو لکه د علم حوالی سره ویزډم دی، نو لکه دغه حوالی سره که موږ وګورو نو په ایست کې او په ویست کې دواړه په دې کې ډیر کار شوی دی، داسې بشمار کتابونه دي چې هغه انسان وګوري نو زده کړه ته کېدی شي.
د مشال لیدونکو په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره ملمه دی، ولښن د مالو او د دمې رستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي، لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر سو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب د دمیر مخې دا سره موږ په ساسو جوند او په کار باندې خبرې وکړې کله موجوده سیاسي حالات ته راشو بحث کارپو په هیڅ معنی تاسو په پاکستان کې جمهوریت عمل ته څنګه ګوري اوس انتخابات تر سره شو آیا دا جمهوری عمل هغه په ټریک باندې دی او کنه؟
دا تاسو ډیر مهم سوال وکړ د سیاسياتو د یو طالب علم په نقطه نه دغه سره چې زه دې ته ګورم نو حالات رورو هغه کیږي په ټریک راځي د لحاظ سره لکه په سیستم کې امپروومنت کیږي مسلې ډېری دي خو وخت یې دو سره سره به دا امپرو کیږي او دا چې لکه مونږ وګورو نو جمهوری نظام هغه نظام دی چې پای ته حکومت جوړیږي د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه چلیږي د خلکو یې جوړي او خلکو د خلکو د پاره د خلکو په ذریعه او لکه د لحاظ سره د ابراهیم لینکن د آسان تعریف چې مونږ وګورو نو د دین په نظر سره اوس چې کوم جمهوریت حکومت د انتخاباتو نه بعد راغی نو دی لکه د ملک حالات دونه خرابې تر رسیدلی دي چې دی سره اوس بل لار نشته سوای د دې چې دی مطلب داري چې خپل لیمټس کې اوسي هر یو ادارا خپل لیمټس کې خپل کارو کی او مطلب داري چې دی له هغه سره خپل ډیوټیو کې ادارا خپل کارو کی او دا سیستم په ټریک وساتي نو پدې کې د ادارو هم سروایول دی پدې کې د کومګ وګورو د پولیټیکل پارټیز هم سروایول دی او د دې چې یو نقطه نظر چې دا خلک ډیر زیات وزپلی شو او د دې لپاره چې دا نور کم سیاست فیصلې کیږي چا د خلکو د فلاح او بهبود د پاره نو دې سره بدا د خلکو په سیستم باندې اغه اعتماد بحال شي.
ډاکټر صاحب خودی کې یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کومګ وګورو په 2003 کال کې چکله یو جمهوری عمل په پاکستان کې پیل شو د پخوانی فوزی واکمن د پرویز مشرف د واک نه لری کې دوه وروستو انتخابات وشول 2003 کال رئیسی او دا 2004 کال دی یو جمهوری عمل خو روان دی خو پدې کې کوم ګورو یو حکومت هم خپل موده چې دا مودي پوره کړی دی خو وزیر اعظم پکې بدل شوی وو دی هغه څنګه ګوري څنګه تاسو د خپل خبرو کې د ادارو خبره هم وکړه چې هر یو اداره په کار د چاغه په خپل حدودو کې کار وکړي نو یو جمهوری عمل روان دی تسلسل ته څنګه ګوري او د دې کې دا برقرار ساتل څومره مهم دی
د لحاظ سره دا تاسو ډیر اهم سوال واقعي کچره مونږ وګورو کومګه ائیډیل ځان ته کیدو د امریکای نظام او د برتانیې نظام نو د پاکستان جمهوریت چې کوم دی هغه پیمانه باندې لا برابر نه دی دا لکه هغه مطلب داري چې الته خو ادارې مضبوطی دي دلته ادارې هغه شان مضبوطی شوی نه دي دلته هغه د سټرکچرل بیلانس هغه برابر نه دی خو دې حواله سره کومګ وګورو نو دلته چې کوم سیستم سپاتې شوی جمهوریت حکومتونه راغلی دي نو تاسو دا ټیک خبرو کړ خپل ټینې و حکومت نه برابر کړي وزیر اعظم نه برابر کړي نو دې کې لکه دغه سیستم کې لکه دغه مسلې شته او خبره دا
چې دا نقصان بیا څنګه رسیدي جی ډاکټر صاحب دې نقصان چې به دي هغه بیا هغه ادارې چې کوم سیاسي ادارې دي نو دا هغه تر رسیدي
دا د دې دا کنټینیوټي دا استقلال چې کوم نه دا مستقیل نه نو دا ټول تر رسیدي کاغه ته عوام دي هغه څه ځپلې کیږي کاغه اداري دي که تاسو ګورئ ایون لکه نن سبا کا پوج دی پاغیم تنقید کیږي په سیاستدانانو هم تنقید کیږي په سیاسي پاټو باندې هم تنقید کیږي نو چې خرابي راځي نو دا غي نه بیا هیڅ څوک نه بچ کیږي نو په کار دا ده چې په زمونږ په دې نظام کې کم خرابې دي چې دا لری کړی شي نو دې کې د ټولو هغه بچاو دي هغه د اداري زمام نو دې کې سیاسي جماعتونو هم راځي سیاستدانانو هم راځي او که سیاستدانان دي دا غي سلیمټس په کار دي دا چې هغه لکه مونږ وګورو چې هغه بالکل آزاد مدر پدر تصور په جمهوریت د دې نوم نه لري لیمټس په هر چا باندې او چې په کم سیستم کې لیمټس نه نو هغه کې بیا هغه ته جوړیږي چې کم د پاکستان کې حالات خراب شوی دي حالات خرابيږي نو ضرورت د دې خبرې ده چې موجوده حکومت کا وفاقي دي ک صوبایي دي دې خبره باندې فوکس کی چې خلک د منګای نه تنگ راغلي دي خلک د دې سیاسي ادم استحکام نه تنگ راغلي دي خلک د معیشت د خرابې نه تنگ راغلی دی. نو دی حکومتونو له پکار داري چې معیشت مضبوط کی، ملک کې سیاسي استحکام راولي، او دی داسې سیاسي فیصلې وکړي چې هغه کې خلق د سکون ساوالي.
د سیاسي استحکام یا د ثبات خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب، خو کوم ګورو یو ځل بیا په پاکستان کې چې څنګه په 2013 کال کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلی حکومت او با صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او دغه شان په بلوچستان کې هم یو بل پارټي مخې تراغ لاغي حکومت او په سند کې بیا دغه حکومت او د پیپلز پارټي او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز حکومت. اوس هغه حالات بیا جوړ شو، خو هغه وخت کې موږ وکتل چې یو سیاسي کشمکش وو، او داغي نو څنګه ګوري تاسو چې آیا وسنی کوم حالات دي سیاستوالان چې دي هغه دغه نه بس دکړې کړي چې اوس وا هغه سیاسي استحکام راوړي او کنه؟ ځکه چې اوس په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، په پنجاب کې د مسلم لیگ نوم دی، په سند کې د پیپلز پارټي دی، په بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي دی.
تاسو ګلایا صاحب ډیره خبره وکړه، دا لکه واقعي کچره دي. ته مونږ وګورو د مختلف پارټو حکومتونه دي اوس، خو دا را چې تیر دغه کې چې کومونو بالکل لکه دا سیاسي پارټو وګورو نه کوم برداشت نشته، یو پارټي بل پر برداشت کولو ته تیار نه ده. نو دکم د خرابې یو غټه وجه ده. تاسو چې څنګه اوس وی چې لکه نن سبا کوګورو سند کې د یو پارټي حکومت دی، پنجاب کې د بلې دی، او په خیبر پختونخوا کې د بلې دی، بلوچستان کې صورتحال ډیفرنت دی، وفاق کې د مسلم لیگ حکومت دی. نو دا کچره دی وخت کې دی دغه تیر حالاتو نه سبق وانه غستو، په دې کې د ټالرنس نه د برداشت نه وانه غستو. نو دا چې دا سیستم د رنګ کېدو خطر ده. نو خبره دا ده چې کدل ته موږ دا جمهوری نظام بچکو، نو د دې لپاره مونږ په کار نظام کې برداشت پیدا کو که وفاق دی او که صوبی دی. دې حواله سره لکه یو امید کې دی شي چې دلته فیډریشن دی په وفاق کې، هغه بیسي په یونیټی اینڈ ڈائیورسٹی باندې، په یونیټی اینڈ ڈائیورسٹی دا را چې دلته به اتحادی په ملک په بنیادی خبرو باندې دی، چارټر آف اکانومی جوړ کړي، چارټر آف ڈیموکریسی باندې اتفاق کړي. دین علاوه یو پارٹی حکومت په وفاق کې په شوبو کې دی، یو بل برداشت کی، او د یو بل د خپې وخل پری دی، یو بل مدد کی چې دغه صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه داسې فیصلې وکړي چې د ملک استحکام راشي، معاشي استحکام راشي، سیاسي استحکام راشي، او خلکو ته لک پیدا ورسي، په خلکو باندې دا تکلیف چې دا لک کم شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یو خبره ته اشاره وکړه، دا سیاسي عدم برداشت. سیاسي عدم برداشت کوم ګورو د پاکستان په تاریخ کې په د سیاستو تاسو بحث کارپو څنګه ګوري چې وخت یې دو سره سره آیا د سیاسي برداشت چې دی، د ازغم چې دی، دا په ختمېدو دی او کنه؟ خلکو زده کړه کړې دي، ځکه چې موږ په ټولنه کې وګورو او په دې رستو د 8 فروری عام انتخاباتو رستو کوم اغې نه مخکې حالات وګورو، نو په ټولنه کې د سیاسي عدم برداشت څومره زیات شوی دی؟
دا دغه بنیادی حواله بنیادی اغا دادا چې لکه عدم برداشت کمې دی، دې کې شک نشته. خدا دا چې لکه حالات دی نه هیڅ دی، حتی رسیدلی دی چې بل د دین علاوه بل سلار نشته، ځکه چې د دین دا د ادمي برداشت دا لیمټ لکه دی لیمټ تر رسیدلی دی چې د دین اخوا سیستم ته خطر ده. نو دې کې د سیاسي جماعتونو سروایول، د سیاستدانانو سروایول په دې کې دی چې دی په خپل منځ کې برداشت پیدا کی، او دې ته دا احساس شوی دی تیر چې کومې فیصلې شوې دي، کوم ووټونه الیکشنې شوې دي، دغې په نتیجه کې مونږ ګورو چې څه پیدا تې نه حاصل شوي، څه سبق تې نه ری حاصل شوي. نو مونږ دې حد ته رسیدو، نو په کار داري چې د 8 فروری باندې کوم الیکشن شوی دی، او دا مونږ محالات چې څنګه دي د دې نه سبق واغستې شو، او خلک امید لري چې زمونږ مشران به د دې نه سبق والي او داسې فیصلې به وکړي چې هغه سرګندونه کوي د برداشت.
ډاکټر صاحب، همدې نقطه کې کپاتې شو، هغه کمی فیصلې ستاسو په نظر مانی دي چې هغه سره دا جمهوری نظام څنګه تاسو ویل کچې داسې نه کیږي، نو دا سیستم ته یو خطر دی، نو هغه کمی فیصلې کمی پریکړې پکار دي چې سیاستوالان که واکمن ګوند دی که مخالف ډلو مشران دي، اوس موجوده حالاتو کې دا د کم سی تقاضا کوي او څه هغه فیصله دي چې هغه وشي؟
دا تاسو چې خبرو کوم دې ته اشاره وکړه، اول خبره دا ده چې وفاق چې کوم دی هغه صوبې د صوبایي حکومتونه کوم نورو پاټو سره یې چې هغه برداشت کړي، که صوبو کې حکومتونه دي چې هغه وفاق کې کوم پاټې حکومت دي چې هغه برداشت کړي. تعمیری تنقید پکار دی چې وشي، کنسټرکټیو کریټیسیزم د سیستم د امپروو کولو لپاره ضروری دی. خدا نه چې بالکل لکداب مخوقداب شي چې وفاق دی د بلې پارټۍ حکومت دی، دغه پارټۍ دا سیستم لنکول پکار دی، یا صوبه کې د بلې پارټۍ دی، نو دغه تک دک باندې عمل کیږي، نو دې سره سیستم ته خطره ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې وفاق صوبې برداشت کی، صوبې وفاقي حکومت برداشت کی، او دی چې کمې فیصلې وفاق ګوري چې صوبې کمې فیصلې د خلکو د پلاح بهبود د پاره کوي، د ترقۍ د پاره کوي، صحیح فیصلې کوي، نو کاغه د مخالف پټه حکومت هم د چاغې له بھرپور تعاون و وسرو کی، کوآپریشن وسرو کی. د دین علاوه چې کم ایسټ پکارداری چې وفاق هغه ایسټ چې د صوبې کیږي هغه ولا حق ورکی، او هغه صوبایي حکومتونه ترقیاتی کارونه وکړي. دغه شان صوبایي حکومتونه وفاق کړي، وفاقي حکومت کړه مختلف پارټۍ چې 15 کاله برداشت کړي، او چې هغه کم تعمیری فیصلې کړي، د ملک د فائدې لپاره فیصلې کړي، نو چې هغه سره بھرپور تعاون وکړي، او کچره دی وی چې څه غلطه فیصله کیږي یا غلطه پالیسی ده پاغي باندې تعمیری تنقید وکړي. خدا داونه کی چې لکه مطلب د برداشت مظاهرو کی، او په خو فیصلو کی مدد کی، او بل او په غلطو فیصلو کی هغه کا تعمیری تنقید کی.
بالکل ډاکټر صاحب، ډیر غوړه خبره موکړه د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور پونتون کې د سیاسياتو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهر انور صاحب ملمدي اوسره خبره ترې کو. خو اوس یو کشن د مالو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د دمیر سو ډاکټر زاید انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب، په کله داته می فروری انتخاباتو موضوع ته بیا کومنګ هغه کو کتن، تاسو ډیر مفصل خبر وکړه د دمینه مخ کې چې پکار د وفاقي حکومت او ک صوبایي حکومتونه دي هغه ک په ګډه کار وکي، نو سیستم مخکزی گینی دا په خطر کې دی. دا ته فروری انتخاباتو ګټه که په مجموعي توګه موږ وګورو، د څنګه ګوري تاسو په مجموعي توګه معنی؟
د تاسو ډیر ښه سوال وکړ. د دې بنیادی یو خواغه دا ده چې کم از کم د انتخاباتو شو، الیکشنو شو، دې ته خلک انتظار کوو. ډیر لکه کارونه په دې وجه ودریدلی و چې دا انتخابات دا وټونه وشي، نو ملک به یو استحکام راشي، نو کارونه شروع شي. نو دې لحاظ سره یو امید دا دی چې دا الیکشن وشو، په دې باندې به تنقید کیږي، اعتراضات کیږي، خو کم از کم دا خبردارې چې انتخابات شو، دې په نتیجه کې به ملک کې سیاسي یو امید دی چې سیاسي استحکام به راشي، نو دا د دې یو ښه اړخ دی. د دې نه علاوه د ترقیاتي کارونه به اوس شروع شي، نو کاغذ صوبایي حکومتونه دي که وفاقي حکومتونه دي، نو دې سره به یو کار، یو ترقیاتي کارونه شروع شي. بل خلک وایي چې لکه دا سیاسي استحکام راشي، نو دې په نتیجه کې معیشت ښه شي، او که د بار ملکونو قرضې دي، که د ایم ایف قرضې دي، که د ورلد بینک قرضې دي، چې دا معیشت ښه شي، چې دغه قرضې ادا شي، او ملک کې چې رینو لکه یو سوکالي راشي، یو خوشحالي راشي.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسو خبره وکړله چې دا خو ګټې ټول هیواد لپاره دي؟ که موږ د قبایلي ضلعو خبره کوو چې پخوا ورته فاټا ویل، هغه اوس په د صوبه کې شامل شوي دي، هلته یو جمهوري نظام، خلق و سره بلد ندی، دا 15 کال شاخه برابرېږي چې په صوبه باندې ور شامل شوي دي، نو هلته تاسو څنګه ګوري چې یو سیاسي عمل هغه خلق او دا اغي خپلول اډاپټیبلټي یا دا اغي تر څومره حد پورې اغي ځان کې راوستي دي؟
دا دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو. قبایلي علاقه چې کوم دي چې پخوا به وته ایجنسی اوس وته وي، نو پای کې دا یو ډېر ښه شوی دا چې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. د دې په نتیجه کې یو دا سیاسي نظام چې دی قبایلي علاقو ته هم خور شو. دا یو ډېر غټه فیصله وه او دا یو ډېر غټ بدلون دی. دې حوالې سره د 1947 نه مخکې چې هلته کوم نظام و هغه چلېده، نو اوس دا ده چې دا دا اختیار چې دی دا سیاسي نظام چې دی هلته هم ایکسټینډ شو، هغې په کوم شامل شو. نو اوس د خلکو فیصلې به یو څو کسان نه کوي، هغه خلک به د انتخاباتو د ووټونو په نتیجه کې چې دی نو د ووټ په ذریعه کوي. اوس خلکو ته د الیکشن په نتیجه کې د ووټونو په ذریعه باندې هلته لږ یو جمهوري شعور را روان دی، یو سیاسي شعور راغی چې دا مخکې نه و. هلته اوس ترقیاتي کارونه کېږي، سړکونه جوړېږي، تعلیمي ادارې کولاویږي، مرکز د صحت مرکزونه کولاویږي، ان جی او ملته کارونه کوي. چې دا د ټول دې په نتیجه کې دي چې وخت تېرېدو سره سره بدلته یو شعور راځي د خلکو به کې تعلیم او پوهه سوا کېږي. نو دا یو ډېرې ښې فیصلې شوي دي. دغه خلک ډېر زیات ځپلې شوی دی د ترخګرۍ په وخت کې. د دې ډېر زیات خلک عام خلک جنازو کې بمونه خلاص شوي دي، په جرګو کې بمونه خلاص شوي دي، دا ډېر ځپلې شوي دي. نو ضرورت دې خبرې دی چې هلته سیاسي استحکام او دغه خلک چې کوم دي چې دا دي کوم معاشي تور د تکلیف نه تیریږي، نو دغه تکلیفونو کې کمی راشي.
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شی به هم دي او تاسو ډیر مفصل خبرې کو، ډیر موضوعات دي چې هغه معنی ډیر خبرې وشي، خو تاسو پیغام به سوي به د موجوده حالاتو کې د سیاسياتو او د یو سیاسي چارو په پتوګه معنی سیاسي ګوندونو ته، حکومتونو ته او بیا ځوانانو ته
منشی زما یو عرض داره چې د ملک کې زمونږ کمشران دي، کشکشران دي چې هغه احساس وکړي چې دا ملک ډېر د تکلیف نه تیریږي. او زمونږ خو چې سجوندو مشران چې کوم دي کافي تیر شوی دی، خو په کار داري چې اوس مونږ له خدای یو اختیار راکړی دی چې داسې فیصلې وکړو چې د دې راتلونکي نسلونو دپاره د هغوی دپاره پکې بهتري وي. او دا خطه چې دا زمونږ دا ملک چې دی دا ډېر د تکلیف نه تیر شوی دی، نو په کار داري چې دا دې ته امن په کار دی، دې ته خوشحالي په کار ده. نو چې مونږ به یو بل سره سیاسي اختلافي څوک به یو پاټۍ کې څوک به بلې پاټۍ کې، خو چې را یو ځای شو او داسې فیصلې وکړو چې هغه په دې ملک کې سیاسي استحکام راولي، معاشي استحکام راولي او دا خلک چې دی د دې خلکو د تکلیف کې لږ کمی راشي.
ډاکټر زید انور صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او بیا په سیاسي حالات مور سره ډېرې ژورې خبرې وکړې. ډېره زیاته مننه تاسو نه.
مننه جی، مننه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون د سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس څانګې یا ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب خبرې واورېدلې. هم دې سره د پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به زه ساسو کوربا ګل ایاز د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی اله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو ده.